د طالبانو حکومت د سرپرستۍ د ختمېدو اعلان وکړ. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده پیغام ولوست او په هغه کې د دوی مشر دا غوښتنه کړې ده چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کیږي. طالبانو د سرپرست حکومت د خدمتو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. لنن څلور کاله مخکې د اگست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام یې سقوط کړ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د قانون حاکمیت دې رامنځته کړي او نور دې د څلور کلنه بې عدالتي پای ته ورسوي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له چارواکو د هم غوښتي چې رسمي حقوقي نظام دې جوړ کړي چې عدالت تامین شي. د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خبره شوې تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی دی. طالبان وایي چې د دوی محکمه شریعت پلی کوي. خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې طالبان د اسلامي شریعت د خپل تعبیر لمخه سخت تفسیر لري. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پانه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د غراس په شمال لویدیځو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شوو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. د خیبر پختونخوا په باجوړ، کوزدیر، شانګلې، بټګرام او منصره کې د بارانونو او سیلونو له امله لږ تر لږه څلور دیرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په پېښور کې د ژغورنې او مرستندوی چارو د یالتي ادارې ویان بلال فیضی نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په باجوړ کې شپاړس جسدونه له سیلونو راایستل شوي دي او وتنه لا هم ترې تم دي. د کاغلی فیضی په وینا په بټګرام کې لاس په کوز دیر کې 15 او په شانګلا کې یو تن تر دې دمه د سیلونو له امله سا ورکړې ده. په منصره کې بیا د دو تنو د وژل کېدو او یو تن د ژوبلېدو خبرونه خپاره شوي دي. د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور له مخې د جون له 26مې راهیسې په ټول پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 360 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د هند صدر اعظم ویل کې پراتلونکو کې د پاکستان لوري پر هند بریدوشي سخت سزا به ورکړي. نریندرا مودي دا خبرداري نن له برتانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د اتاویایمې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې په هند کې وی غونډه تکړي او دا خبرداري اسلام آباد ته ورکړي. د ښاغلي مودي دا سرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې وکړي چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. او روسای خبر هم دا چې د روسي ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسي د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:30 بجو په الاسکا کې پیل شي چې په افغانستان کې به مخوستن ناوخته مهال وي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت څلورمه کلیزه کابل ولایتونو کې د دوی چارواکو او پلویانو په شور او زواګ ولمانځله او مشرې د کابینې سرپرستی ختمه کړه.
د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوشش وکړي او د اسلامي امارت ټول وزیرانو کابینه دي د سرپرست کلمه نه استعمالوي.
د کابل ښار لارو کوڅو ته هم ورغلی. یو شمیر کابل ښاریانو ویلي چې دوی د جشن کې ځکه ګډون نه دی کړی چې د طالبانو له تګلارو ناراضه دي. دوکاندارانو بیا ویلي دوی مجبوره شوي چې پر دوکانونو د طالبانو بیرغونه وزړوي. له زده کړو محروم نجونې مو پوښتلي چې وایي همزولي هلکانې مخته تللي خو دوی په کور کې بندیانې. په دې اړه نور ځانګړي راپورونه او ستاسو پیغامونه هم شته او دا به هم واورئ چې د روسیه او امریکا ولسمشران الاسکا ته خوځېدلی ترڅو هلته نن ناوخته ملاقات وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د خبری مجلې د سر راپورت د طالبانو حکومت د سرپرستی د ختمېدو اعلان وکړ. دا خبره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی د حکومت د څلور کاله پوره کېدو په تړاو په خپل پیغام کې کړی ده او ویلي دي چې له دې وروسته باید د کابینې غړو ته د سرپرست کلمه ونه کارول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو شرط دا و چې د دوی حکومت باید ټول شموله شي، هغه څه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې له څلورو مطرح مسایلو هم د دوحې د تړون له څلورو مطرح مسایلو څخه هم یو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مشر د حکومت د سرپرستی د ختمېدو اعلان وکړ. ملا هبت الله اخونزاده په داسې وخت کې د خپل حکومت د سرپرستی دوره ختم اعلان کړه چې لا هم ګڼ نړیوال سازمانونه، هیوادونه او افغانان د دوی د حکومت ټول شموله کېدو ته په تمه و. دا خبره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د زمري په څلېرلسمه د دوی د حکومت د څلور کاله پوره کېدو په تړاو په خپل پیغام کې کړې ده. ویلي چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته دا پیغام لوستی چې ویډیو یې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده.
د اسلامي امارت ټول مسؤلینو ته مجددي هدایت دی چې د خپل شرعي نظام او مسلمانانو په خدمت کې ووسی او د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوشش وکړي او د اسلامي امارت ټول وزیرانو او کابینه دي د سرپرست کلمه نه استعمالوي.
خو د طالبانو مشر د سرپرست حکومت د ختمېدو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد د روان کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې دوی د ځینو سیاسي ملحوظاتو له امله د سرپرست ادارې په توګه پاتې کیږي. د طالبانو مشر داسې وخت دا اعلان کوي چې تر دې وړاندې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د تړون یو شرط دا و چې طالبان به ټول شموله یا ولسواکه حکومت جوړوي، هغه څه چې تر دې مهاله د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د غنو هیوادونو له شرایطو هم یو دی. د یادونه دا چې تر دې وړاندې په ځلونو د ملګرو ملتونو په ګډون غنو نړیوالو سازمانونو، هیوادونو او خپل افغانانو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپل حکومت کې د خزو لګاکیو او ټولو قومونو په ګډون لوستي او وړ کسانو کوماري، هغه څه چې تر اوسه ایوازې وغوښتنه او تمه پاتې و چې د طالبانو مشر په دې اعلان کاملا ختم کړه. طالب ویاندویانو مخکې تر دې په وار وار دایدا کړي و چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د یادونه دا چې لنن څخه څلور کاله مخکې د اگست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوریت نظام یې سقوط کړ.
په همدې موضوع کې پاتې کې ګونند د زمري څلورشتمه د طالبانو پلاس د کابل د سقوط څلور کاله پوره شول. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دې ورځې مانځنه کې ګډون ځکه نه دی کړی چې په ټکو یې د طالبانو له تګلارو سره دوی همغږي نه دي. خو د کابل ښار لارې سړکونه بیا پر هغو خلکو او موټرو باندې ډک و چې د طالبانو بیرغونه لیږدول او دغه جشن لمانځه. طالبان دغه جشن د فتح یا د خپل بریا جشن وای بولی او وای چې دوی وکولی شو په خپلو جګړو او سرخندنو سره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف او دغه راز د هغوی له ملاتړه برخمن جمهوری نظام وپرځوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن د زمري څلېرلسمه او د اگست 15مه د طالبانو لخوا د کابل او د تیر جمهوری نظام د سقوط څلور کاله پوره سول. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې یوازې طالبان او په کابل کې د دوی ملاتړي دا ورځ مانځي. دوی د کابل په سړکونو او کوڅو کې په خپل موټرونو او د خپل حکومت د سپینو بیرغونو په لګولو غزمی کوي. د کابل ښار د نهمې ناحیې یو دکاندار چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو په زوره د دوی پر دوکانونو خپل بیرغونه راځړولي او له خلکو یې غوښتي چې د بیرغونو په نصبولو سره د دوی د بریا د ورځې په لمانځنو کې ورسره برخه واخلي.
او چرشنبه په ورځ موږ راغلو، موږ ویل به بیرغونه باندې ورو چې په نکي دوکانونو کې موږ لکوم او موږ د مشکلات لپاره موږ بیرغونه باندې دی اوس په خاخه ګرځي په ټول نړۍ سره خلک هم دوی خپل دي هم ځای ځوان دي نور څه مستو په خاخه ګرځي او خلک وو کزي او او نه نو څه خلک وو دا چې ګرځي نو چې ګټي نو دا ځان ځاله او تاسو موږ زړه ده شو دي ویل به نه شبه ما حد ټول خلک راځي نو څه کار به نه شو چې وسره وګرځي.
د کابل ښار د ومه ناهی وی اوسیدونکو میرمنې چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي وویل چې خلک له طالبانو خوښ نه دي او له همدې عمله د دوی ملتیا نه کوي.
شاید خودشان خوش باشن، حال و هوای کابل کلا خسته کننده است، ناامید دم داخل خانه ها هستند. ما واقعیت از شرایط فعلی کدام است خوشی نداریم.
شاید دوی خپله په دې ورځ خوشحاله وي خو د کابل فضا په بشپړه توګه ستړي کوونکې ده. خلک ناهیلي په خپلو کورونو ناست دي. موږ واقعا نو اوسني وضعیت څخه د خوښۍ احساس نه کوو. په هیواد کې زده کړې بندې دي، د خلکو اقتصاد کمزوری دی، کار نشته. نن د بهر فضا له خلکو خالي ده. کله چې مې له کوره بهر ته وکتل پر موټرونو یې بیرغونه لګولي او ګزمې کوي خو خلک دوی ته د کرکې په سترګه ګوري.
هڅه مو وکړه د طالبانو له لوري د اګست 15مې د ورځې لمانځنې او د دوی په حکومت کې د خلکو د دغونیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان عبدالمتین قانې نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کابل ښار اوسیدونکو ولې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط د لمانځنو کې ګډون ونه کړ او دوی سره یې دا ورځ اونن لمانځله؟ د پلازمینې کابل ځینې اوسیدونکي ادا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، له خلکو یې په ځانګړې توګه له هغو ښځو یې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي د کار کولو حق اخیستی، بېوزلي زیاته سوې او په خبره یې د نورو ستونزو سربیره په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ښځو وروستیو ځورونو د دوی اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. هغه څه چې نړیوالو سازمانونو او د بشري حقونو ادارو په تیرو څلورو کلونو کې په دوامداره توګه د افغانستان په کچه راپورونه یې په اړه ورکړي او د دې وضعیت په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي او په ښځو او نجونو باندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. د کابل ښار دا اوسیدونکي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت پر کړنو په داسې وخت کې نیوکه کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمېر افغان معترضو ښځو د نړۍ په بېلابېلو ښارونو کې په غونډو او اعتراضونو د اګست 15مه توره ورځ بللې او د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر کړنو نیوکې کړي او په افغانستان کې د دوی د طالباني نظام د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، د طالبانو د حکومت یا د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. په دغه څلور کلونو کې یو شمېر افغانان د طالبانو له تګلارو خوښ دي، خو ځینې نور بیا وایي چې بیکاری او فقر هغه څه دي چې زیات شوي دي او له هیواده د ځوانانو تېښته هم د پام وړ ده. یو شمېر عام افغانان مو پوښتلي چې دوی د طالبانو د حکومت په څلور کرنۍ کې څه احساس لري او تیر څلور کاله څنګه پرې تیر شول.
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت اوسیدونکی، د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالت چې دی د صفر سره ضرب دی. آر دریم کس چې دی دا خیرات غواړي، چې په ښار کې ودرېږي موټر در سره وي یا د جامع لګي لوکسي وي او ته د اړمنو کسانو هغه تعداد وګوري حیران بشي. سوچ په وکړي چې زه چرته د اړمنو یا د محتاجو خلکو دی لراغلی یم. په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې دی دا ډېر زیات خراب دی. نړیوالې مرستې چې دي هغه هم پای په میل کېږي د طالبانو لپاره. المانو کسانو تمرستی نرسی جی پا بچی آغا کم زکاتونه تجارانو ورکول یا با زمیندارانو ورکول آغا هم طالبان خلی دو وشر او زکات پنامه بانی دوی طولی.
زه شیرزاد دی کنر ولایت سیدون که ما طالبانو سالور کالا پورکی سی دوی راغلی دی حکومت کوی. پدی سالور کالو که غربت دیر شوی دا، غریبی دیر شوی دا، بیکاری زیاد شوی دا، کار نشت زخبال سهار لکورو چه وزم کار پسی کار نپیدا کیگی. میاش کلاس پر زکار وی شل ورز کار نوی، شل ورز منگ لجب آخرو. ډیره زیاته سخته ده. د طالبانو د حکومت نه اول ما خپل وظیفه لرله، اوس وظیفه م نشته. مونږ دا غوښتنه کوو چې باید دوی مونږ ته کارونه پیدا کړي، کومکونه وکړي غریبانو سره. زه خپله چې بازار ته وځمه ډیر زیات سوالګران پیدا شوي دي، زنانه دي، ماشومان دي، ځوانان دي.
موسی ما
ننګرهار څخه. دا چې د طالبانو د راتک تقریبا دغه څلور کاله پوره شو، نو د دوی د راتک سره ډیر زیات غربت زیات شوی دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. کوم کسان چې په وظیفو باندې او ټول پکې هغه تقریبا بې وظیفو شول، نو حالات ورځ تر بلې خرابیږي، اقتصادي وضعیت مشکلات چې زیاتیږي. که مونږ تاسو ګورو هر فامیل ماشاءالله لس پنځلس پورې غړي لري، د لس پنځلس پکې مخکې به دوه او درې په وظیفو وو، خو اوس متاسفانه هغه دوه او درې بیې وظیفو شوي دي. غلا شوکې دا چې ډېرې زیاتې شوي دي پکې، ځکه خلک مجبور دي څه وکړي. بس ټولو ته دغه یو کار روزګار چې دی همدغه یو لاره ورته پاتې ده. بس چانه څو ښار کې موبایلونه پټوي، څوک داسې دوکانونو باندې ورځي، یو څه کوي بل څه کوي.
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوي دي، اقتصادي حالت خراب دی، خلکو روزګارونه نشته، خلکو سخنو کې ډېر تغیرات راغلي دي. غوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي، کار زمینه برابره شي، چې خلکو اقتصادي وضعیت.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د روسیې ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې له خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:30 بجو په الاسکا کې پیل شي، چې په افغانستان کې به نن ناوخته مخصوصاً مهال وي. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مخامخ لیدنې او د اوکراین په وړاندې د روسیې د 2023 میاشتنې جګړې د احتمالي حل په هدف د خبرو اترو لپاره په الاسکا کې دی. نننی سرمشیزه د الاسکا په جنوب کې د دغه ایالت په تر ټولو ستر ښار انکوریج کې په یو هوایي ډګر کې ترسره کیږي. لدې خوندې د اوکراین مشان څنډې ته پاتې شوې دي، اروپایي مشان هم څنډې ته پاتې شوې دي، او دوی ټول داسې احتمالي موافقې ته اندېښمن دي چې پکې د اوکراین دریس کمزورې شي یا له اوکراین څخه د اروپایي متحدانو د ملاتړ د کمزور کېدو سبب شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دا غونډه د روسانو لپاره یو کوچنی بریا ګڼل کیږي، ځکه چې پوتین دا خبرې د امریکا په خاوره کې په هغه سیمه کې چې وخت د روسیې مربوط و ترسره کوي، او دا سفر په داس وخت کې ترسره کوي چې د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د پوتین د نیولو حکم صادر شوی دی. ډونالډ ټرمپ چې د خبرو اترو په وړتیا باور لري، تر دې دمه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې له خپلو ترسره کړو هڅو ناهیلې شوی هم دی. د لویدیځوالو د اټکلونو له مخې د اوکراین په وړاندې د روسیې په 2023 میاشتنۍ جګړې کې له 1 میلیون څخه ډیر روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او د اوکراین تلفات سلګونو زرو ته رسیدلي دي. ټرمپ د اګست په 14 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی ولسمشر دی او څوک یې تیریستلی نه شي. ټرمپ دا هم وویل که غونډه بده وي نو ډیر ژر به پای ته ورسیږي، او که شوي نو دوی به په نږدې راتلونکي کې سولې ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین چې د روسیې د سیاسي شخصیت په توګه د خپلو 25 کلونو په اوږدو کې په رسمي ډول د امریکا له 50 مختلفو ولسمشرانو سره لیدلی دي، د اګست په 14 په کرملین کې د خبرو پر مهال د الاسکا غونډې ته یو ډول خوشبیني څرګنده کړه. له کرملین څخه په خبره شوې ویډیو کې پوتین وویل چې سپینه ماڼۍ د دشمنۍ د پای ته رسولو لپاره خورا پیاوړي او رښتونی هڅې کوي، دا سیاسي چې د ټولو لوریو په ګټه وي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکراین غیر موجه برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا،
بیا هم افغانستان ته ورستنیږو. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په موسیقي بندیز دغه هیواد کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ډیری سندرغاړي د مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي چې د محدودیت سخت حالات سره مخ کړي. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنیدو سره سم په موسیقي بندیز ولګوه او ګڼ شمیر محلي هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول. په دې اړه تفصیل لسنا کا کړه.
د 2021 کال د اگست 15 په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دورز او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و. په جلاوطنې کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلی دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د موسیقي هنرمندانو پخوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو د څلورو کلونو کې د ګټې وټې وازنه لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم پرې کړل شوی. ډېرې دوی چې صدرلودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشتو کې خرڅ کړل، په دې هیله چې د 2020 کال طالبان متفاوت دي او شاید بیرته موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خو د نوموړي په خبره له بده مرخه داسې ونه شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي، وایي چې د دې وضعیت دوام افغان سندرغاړي او پټوله کې افغان موسیقي نور هم اغیزمنه کړي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړي دي. د دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي، دوی تهدیدیږي، وهل کیږي، بې عزته کیږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې پتیریږي، په یخ او په ګرمۍ کې. دا مجبوره دی، ماران خو نه دي چې خوري، خو عزتي اولادونه به څه خوري؟ بغیر د هنر نه خو دې سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرامه ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي، او یو شمیر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اورېدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمیر هنرمندان له افغانستانه وتي هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وایي له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پای شبوته نګدې شوی یو. نن د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه داسې مهال را رسیدلې چې میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلان شاتګ جاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه محروم شوي او د لوړو زده کړو حق هم ترې اخیستل شوی دی. په دې راپور کې له زده کړو او تحصیل نه له محروم نجونو سره خبرې شوي او حال اخیستل شوی.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت وو. زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزول یې له دې کړیږي چې هیلې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی، خو دا په کور ناسته ده.
د مکتب وخت او مغو تقریبا په اوه مواتم سنت کې وو. ما به دې ته زه به پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیاب شم. اما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل. ا دې دوی کانکور وایي سبب لا ورځ دی امتحان ورکې او زه لا هغه څه مکتب مې نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړیږي. ملګری ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان جونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې شوې دي.
لورونو سره یو ځای ښوونځي تل تلم، خو چې کله دوی سار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هرې واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هلی دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي
او ما هم هم داهله درلودلا وسا غوینه ما غ پهنتون هم وای او بلا بل زای کی دند هم لري نو زه چا غوینه ما نو زما او زینې د مافیاتونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خزه یم نو ما ته رزخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیر سخت خفه کیږم ما او زه هم کاش چې زه هم حلق وای نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسیدلی وای
لزده کړو او تحصیل محروم انجونې داس محال خپل نیمګړی هیلې جاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې یې د انجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د انجونو یوازینۍ هیله روغتیايي نیمه لوړ زده کړو ته و چې په کابل او لوی ښارونو کې یې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې د غنیمه عالی تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسایب لدی متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو له سوالیو کې خو ایواز ما غدر ټولنې قابلیت یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازه نه د سپینې صحیدی چلته ایواز یو قابلیت.
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو د چې د موضوع د حساسیت لپاره نغواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځي او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د روختونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزې د پکور کې نی نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې وازه د خزې زیګون وازه د خزې امیدواري نه ده. ځینې د سنور مشکلات دي چې وخزې نشي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نه دی. زنانه جراحت ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کې مردانه نرس ضرورت ده. او موږ اوساسو ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده کچرته دی وی سینې الټراساوند ته ضرورت لري دا باید خزه او کې کنري او کې کدا چرته د سیو جلدی تکلیف لري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه ماینه شي دا ماینه باید یو خزه جلدی ډاکټر او کې کنر جلدی ډاکټر یو کې دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چې وي خزې د پکور کې نه خزې بیا د په توقوم د دیونه لري چې شفخانو ته زی اولنۍ غه کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاري کني لاري نرس لاري خزینه کني لاري.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل. خو اوس د خونځي او د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند مساکله یو اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینان ناروغان شمیر زیات خو ډاکټران او نرسان بيخي کم دي.
او بيخي زیات مخلوق هم دی د ناروغان بيخي ډیر دي نو د نرسان ډیر بنایتي کم دي. که د بدرنه ډاکټران استمنګر دا مخلوق ډیر دی چندان دې هم نه پرسيږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبله ګانشمیر کورنۍ له وطن په تیښته دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلي پوره کړي.
او ولاسو په حکومت په دوه باندې موږ دا غږده چې د مخوندې مې احتیاج وي د مخوندې مې محتاج وي موږ پاکستان ایران یا نور
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاص نشي دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یې ولادت ستونزې لپاره غاښ در لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې طب هغه کو تدالو کو دا مو یو ادا دا مو خاور دل دی خو دې خاورې مملودین صاحب څه څه ماته مليون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم لیکن یو ځنه ستونزې مې دا ادا چې بل خپل خپل تلاش په لورانه راکړي په چیرې دې مال روانه ته زده کو دروازه باندې نو شاید دا شای ما مجبور کړي زه وځم بل خاطر ځانو بس.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. خو اوس دا ښکاری چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارې یو برخه ده.
موږ پر سمه لار سم کړې
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظه لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمه بولي او له همدې کبله په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپل واکمنۍ په لومړی او درې کلونو کې نږدې 3000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300 زره نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاریو سازمان ګنشمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هوادونه بیا د جنوب پر اسریز د کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولی او وای پر نرینه او جنو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پدی ہلا چی ٹول جو روغ او صحت مند بایاست شنو خلاصته ولسم ټول گی و پنځم لوسته نن ورځ موږ تاسو ته زو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو چې زیایي ترکیب موږ تاسو په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري. زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي او دا موضوع چې ته په تیر وستونو کې هم موږ ویلې و نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ او تاسو بحث کوو. زموږ او تاسو درس به د 15 صفې څخه تر 15 صفې پورې دوام وکړي. راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلې و په تیر وستونو کې موږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو. مثال د دې وخت موږ د زمر حجرې ترمیم کیږي ترمیم ته ضرورت لري و د کوو د دې ټول د پاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو چې دا انرژي چې د موږ ول د میټابولیزم د عملیه په پایله کې لاسته راځي. یا خپل میټابولیزم موږ داسې هم تعریفولای سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندۍ موجودات په بدن کې د تعمیر تخریب تولید ترمیم تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي د میتابولیزم په نامه سیدیږي چې هغه مول په توا ډولوه تعمیري برخه یا هم انابولیزم او تخریب برخه یا هم کټابولیزم چې دغه دواړه چې دی د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دوی د فوتوسنتیز عملیه سره مستقیمه اړیکه لري. فوتوسنتیز چې دی هغه خپل له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د نور یا رڼا په نامه معنا سره او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی. نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې یا هم خام مواد لکه اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي. یعنی فوتوسنتیز عملیه چې د دغه عملیه په واسطه نباتات کولای شي خپل د ځان لپاره د تغذیه لپاره هغه کوم مواد چې دی هغه برابر کړي. همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسی. فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو ویل په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي او دغه کوم خام مواد چې دی په پخو موادو بدلیږي. کلوروفیل خپل شین رنګ مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاست کې موقعیت لري. او کلوروپلاست دي هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سره دي. په دغه برخو کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې دي هغه د لمر انرژي جذبوي چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي او کم ګلوکوز چې دي هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي چې د نشایستې څخه بیا مختلف مرکبات لکه پروتین شهم همدارنګه نور مواد چې کیږي ترکیب کیږي جوړیږي. او خپل نباتات چې دي غوی موږ ول خپل خواړه خپل چمتو کوي او دي تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډوسرز په نامه سره هم یې د نور لپاره خواړه چمتو کوي او دوی اوټوتروفس کې راځي یعنی خپل خواړه خپل ځان لپاره خپل آماده کولی شي او موږ ویلو چې کوم ژوندۍ موجودات چې خپل خواړه خپل نسی آماده کولی او د اوټوتروفس څخه په استفاده تغذیه کوي هغه د اټوتروفس په نامه سره یادیږي ورپسې راځو موږ وایو د زیي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیي ترکیب عملیه سرته رسیږي چې په دغو شنو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي هغه پانه ده پانه عموما شین رنگ لري چې دا شین رنگ د کلوروفیل په لامل رامنځته شوی یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخستی دي چې د دې زیي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سرته رسیږي د پانه بهرنی جوړښت کې چې د تیغه او ډنډه شامل دي او په دنني جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کچیر پانه موږ ارزیاتي مثال مقطع وګورو قطع کو په دې کې به موږ درې برخې چې یو اپیډرمیس دی میزوفیل دی یا عروقي بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی دغه درې برخې وجود لري تاسو دغه درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو همره اپیډرمیس دی پانی لاندینی او پورتنی برخه چې د دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغه سوري له لارې د کاربون ډای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي او همدارنګه موږ وایو دغه کم سوري چې دی هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوشل سوي دي ورپسې د میز د اپیډرمیس روسته میزوفیل ترازو میزوفیل چې د نباتات د پانو منځنی برخه یا نسته ویل کیږي چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي او دا برخه چې د خپل په دوه ډول ده چې یو لري د پالیسادی میزوفیل او بل هم سپنجي میزوفیل دی د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دی اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پانی په پورتنی برخه کې موقعیت لري په دې کې کلوروپلاستونه ډېر وي او د لمر رڼا ډېره جذبوي او سپنجي میزوفیل چې دی دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایی لاندې وي او حجرې یې بې نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي یعنې دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې او همدارنګه په د دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دی دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري یعنې خپل دوه د جوړښت چې دی دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري چې پارنشیما موږ ول په دوی چې ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلې و چې خپل نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله چې پارنشیما ویوي و او په درې ډوله چې بشروي اساسي او انتقالي و چې اساسي نسجونه کې پارنشیما لومړی و ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو واسکولر بندل چې دی هغه د پانی دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري چې دغه رګونه چې دي دغه رګونه ته واسکولر بندل ویل کیږي چې په دې کې چې دی د پالیسید او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دی واقع دي او د دې پاسنۍ اپیډرمیس خواته چې دی هغه خواته نږدې زایلم وجود لري چې زایلم موجود د اوبو او مدني مواد لښت په غاړه او لاندینی اپیډرمیس ته نږدې فلویه موجود لري چې دوی چې کوم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نورو برخو ته استي او ورپسې راځو د واسکولر بندل وروسته موږ تاسې بل مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاس جوړښت دی د کلوروپلاس جوړښت دی کلوروپلاس چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي یعنی د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي کلوروپلاس او خپل کلوروپلاس چې دی په نباتاتو او ځینې الجیګانو کې لیدل کیږي او د دې رنګ د کلوروفیل له امله شینی کلوروفیل شو هغه اساسي دنده د رڼا جذب په دغه برخه کې او همدارنګه د کلوروپلاس خپل په جوړښت کې چې دی بهرنی غشا دنني غشا ستروما تایلیکویډن اګرانا کلوروفیل د ټول خپل په جوړښت کې لري چې بهرنی غشا چې د کلوروپلاس لمرنی غشا چې د حجرې له بهر چاپیریال څخه جلا کوي او دوهم غشا چې د ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووزي چې دننني غشا ده او همدارنګه ستروما برخه کې د کلوروپلاس دننه جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه ډي ان ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي همدارنګه د تایلاکویډونه چې دي داخلي بسته ډوله جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکو مواد پکې ځای پر ځای سوي دي لکه لیکوپلاس کروموپلاس پر ځای سوي دي او دا چې دي د فوتوسنتیز لمرنی مرحله تر سره کوي او ګرانا چې دي هغه د تایلاکویډونو مثال کوم اضافي د غدي اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي د غدي او همدارنګه کلوروفیل چې دی هغه شین رنګ لرونکې ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي چې لکه څنګه چې مخ کې ولوسل کلوروپلاست مهمه دندې سره تړلی لکه خپل د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا او با او کاربن ډای اکسایډ په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سره تړلی او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غړ دی د کلوروفیل لامل پانو ته چې کې شین رنګ ورکې دا رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري او نباتات مختلف رنګونه ورکوي همدارنګه د انرژي زیرمه کول یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي ورپسې د کلوروپلاست وروسته د نباتات په واسطه د نوري انرژي جذبوي خپل د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب شدي موږ د زیاتې ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصیلي ډول پیژنو لمړی د رڼا تعامل دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې تر سره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي د غو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی او دا مرحله چې د کلوروپلاست په تایلاکویډ کې تر سره کیږي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکو مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپل د فوتولایزس په نامه سره یې دیږي هغه تر سره کوي یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتي او اکسیجن د جانبي محصول په توګه آزادیږي چې په دې سره د کوم جذب سوي ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي چې د انرژي ذخیره کوونکو مالیکولونه هم دي او ورپسې د تیاره تعامل چې د دې مرحلې لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته او د ستروما یا هم د کلوروپلاس داخلي جیل چې دی په هغه کې تر سره کیږي او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري چې د کاربون ډای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي او د دې ځانګړتیاوي چې دی دغه تعاملونه چې دی د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي چې په دې کې کوم مرحله چې راکیز مثال دی کاربون ډای اکساید تثبیت کوي یعنی کاربون ډای اکساید د مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت د سرچکې ترکیب کوي همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د ګلوکوز مالیکولونه جوړوي چې په پایله کې قند جوړیږي چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي چې په دې سره نبات دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دی وغوی مختبري په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دی د تیارې تعامل کم هدف چې دی هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدي چې په دغه پروسه کې موږ وایو کم نوري انرژي چې و هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چکل راورسېدل نوري انرژي په چی باندې واوښتل په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل دا زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات تکرل ان شاء الله چې ستاسې د استفادې وړ وګرځي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دغه کوم موضوعات چې و موږ په لنډ ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي وو، نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. انشاءالله چې کوم درسونه مو چې وویل هغه مو د ځان سره نوټ کړی اوسه او د یادمو ونوځي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو، نوموړي پوښتنې کتابچې مو راواخلي او د ځان سره نوټ کړي جوابونه لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده، د پاڼې د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړئ. یعنی د پاڼې کوم داخلي جوړښت چې موږ وویل هغه جوړښتونه نومان اخلي او ورسره واضح کوي. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړي. او درېمه آخرنی پوښتنه، د زیایي ترکیب عملیې څو برخې لري واضح کړي. ساسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست، شرح لاس د ولسم ټولګي پنځم لوست. په دې څپرکی کې به موږ او تاسو جنټیکی بې نظمیانې وپېژنو چې جنټیکی بې نظمي لامل څه شي دی او څه ډول رامنځته کیږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ تاسو درس چې دی هغه د 28مې صفحې څخه تر 30مې صفحې پورې دوام کوي. جنټیکی بې نظمي چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځای او تغیر یا د جینونو بدلیدل دي چې ویل کیږي موټیشن، یا هم د جنټیکی بې نظمي ویل کیږي چې دغه بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادو، او میوټیشن چې دی هغه دغه د ژوند محرک قوا او بدلون دی چې د ژوندۍ موجودات په حجره باندې خپل اغیز اچي. چې په دې سره د رقم ځینی عالمان چې دی هغه ورسخه د نباتاتو کې حیواناتو او پښو نسلونو پر روزنه کې ورسخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کیږي. عموما میوټیشن چې دی خپل په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان ای یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جینټیکی موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډول دی، جین میوټیشن دی، کروموزومال میوټیشن دی، او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. اوس دا غو ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو، او پات د نیمې چې دا بدلونونه چې دی په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدای شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې چې کیږي د جینونو په ځایونو کې تغیر راځي، او دا کوم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري دوی یو د بل سره ډیر نږدې چې کله یو بل سره چې څه تغیر تبلیغ سي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی شي. چې اشه مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي د چ په دغه د جینونو د ځایونو په تغیر سره د وینې د
کموالی لامل کیږي چې د ریبولو د آلې په نامه نه جوړید چې په هغه کې سره کرویات شي کیږي په بش په لمنځ زی خرابېږي خپل عادي حالت للاس ورکوي چې دا هم د وین د کموالی لامل کیږي تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري چې پوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډی این ای په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د ګوانین ځای نیسي یا مثال تایمین د ادنین ځای نیسي یا په دې کې سایتوسینین په دغه جینونو کې نایتروجنی قلویګانو کې دوی یو د بل سره څه کوي ځایونه تغیروي همدارنګه بل چې دی فریم شفت میوټیشن دی چې په دې کې ډی این ای چې د ډی این ای اساسات اضافه یا کمښت دی چې د ټولو جین ترتیب چې کوي ورته خرابوي ګډوډوي ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن چې کوي اغیزمن نه کړي او همدارنګه میسنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروټین جوړښت بدلوي او نان سنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې د دې اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغي لکه د سیستیک فایبروسس یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی شي چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو کروموزومال میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغیر راځي مثال د دې ځایونه تغیر خوري په دې کې جینونه تغیر خوري یا د دې په مثال د یو برخه چې د بل برخې ته انتقالیږي یا هم د دې په قد کې چې دی یا د دې د کروموزوم یو برخه او بل برخې ته ځي چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کیږي چې د کروموزومونو کوم برخې چې دی یو د بسر چې کیږي تبدیلیږي دا کوم پېښه چې دا عموما په نساب کې ډول سره رامنځته کیږي ځینې وخت د بهرنیو عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې چې کیږي رامنځته کیږي چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي اند کوچنی ماشوم د مړینې لامل هم کېدلی شي کروموزومونو میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی چې موږ دا څلور ډوله او فعلن وایو لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جنټیکی بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له منځه مثال منځ تلل پکې شامل وي او عموما موږ دغه د ډی این ای یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي چې دی د جین فعالیت له منځه په دې کې زی یا کمزوري کیږي همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودی همدارنګه د ودی ستونزې دی یا جنټیکی ناروغي پکښې کې پاغه نوموړي کوچني ماشوم کې یعنی ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي چې د دې د ډولو څخه د کرای ډو چټ سندروم دی همدارنګه په پینځم چې په پینځم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې عمل چې کیږي رامنځته کیږي چې په نتیجه کې موږ ویلای شو چې ډیلیټیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړي توګه د ارثي ناروغیو او ودي ستونزې لامل ګرځي ورپسې تویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی ډیپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جنټیکی بدلون یا تغیر دی چې د ډی این ای یو برخې دوه ځله یا څو ځله کاپی کېدو ته ویل کیږي یعنی دوه ځله پکې کې چې سوي تکرار سوي چې دا موږ د سی ویل سو چې د کروموزومونو یو برخه د اضافي کاپی په توګه موجوده وي چې دی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالی یا اختلال لامل ګرځي او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودی او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي چې دغه په دې کې مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په ولسم نمبر کروموزومونو کې د ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلای شو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډی این ای یو برخه چې کیش په شکل کې ماتیږي سرخي او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي یعنی په هغه ځای کې چې کیږي او لري سره چپ کیږي خپل ځان چې کی مثال د کښته برخه څخه پورته برخه ته ځي چې په دې سره دا کوم توانونه چې دی خپل بنزمی اندې چې رامنځته کیږي چې موږ ویلای شو چې د کروموزوم د نن د ډی این ای د برخه اوشتل یا سچپکېدل یا شاته ګرځېدل چې عموما د خپل مختلف ډولونه لري، چې یو د پریسنټریک انورژن دی او بلې پریسنټریک انورژن دی. چې پریسنټریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزی برخه یا سنټرومیر پکې شامل وي، او پریسنټریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم مرکزی برخه مثال نه شامل وي، یعنی سنټرومیر برخه پکې نه شاملېږي. دوی چې دی ډېر وخت د ژوندي پاتې کېدو پر فعالیت مستقیم اغېزه نه لري، او په ځینو مواردو کې د جینیټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کېږي، لکه د نسل پر انتقال اغېز مثال خپل اغېزه اچي. ورپسې آخري ډول څلورم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی، چې په دې میوټیشن کې موږ وایو په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډي ان اې یوه برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي. یعنې د یو برخه څخه چکیږي ترانسلوکیشن دی، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چکیږي انتقال کوي. لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلېدل. چې موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي، یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخې چکیږي تبادله کیږي. چې دا خپل مختلف ډولونه لري، چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جینیټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي، او دویم ډول کې چې دی هغه د ډي ان اې مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکې رامنځته کیږي. او دی کېدای شي چې هیڅ نشي ونه لري، مثال په متوازن ډول اوسه، یا هم ځینې جینټیکي ناروغي یا زیانونه رامنځته کوي، لکه ځینې داون سندروم دی چې په ویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن له امله رامنځته کیږي. همدارنګه ځینې نور سرطاني حالتونه دي، کرونیک حالتونه دي، چې دا شکر د سی ام ال په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه هم پکې رامنځته کیږي. او عموما دا چې کله په ماشومانو کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي، دی چې دی په ماشومانو کې د پښان اوازونه رامنځته کیږي، همدارنګه د بدن او عقل له پلوه شاته پاتې کیږي، زهري ورسته پاتې په والي سره مخامخ کیږي. داون سندروم له ناجوړي څخه عبارت دی چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغییر راسي، دوی د هغه مشخص ناروغي سره اخته کیږي. ورپسې جینوم میوټیشن دی. جینوم میوټیشن چې دی دا موږ وایو چې خپل په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې انیفلویډ دی او بل یې پولیفلویډ دی. اني فلويډي چې دی هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمیر څخه زیات یا کم وي، چې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې نه بدلیږي، بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتیږي یا له منځه ځي. چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي ورځي یا دوه ان مثبت ورځي. همدارنګه د دې ډولونه چې دی مونوسومي، یو ډول دی چې د کروموزوم کمښت لکه مثال دغه د ترنس سندروم لامل کیږي، چې کروموزوم پکې کې یو دانه کمیږي. بل ترایزومي دی چې په دې کې به د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه داون سندروم رامنځته کیږي. او د دې چې دی مثال خپل د ودی او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغيان هم ورسره رامنځته کړي. ورپسې راځو پولیپلویډي دی. په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې زیاتیږي، لکه مثال د درې ان رازي څلور ان رازي، یعنی مخکې چې وو یوازې د دوه ان څخه به یو کروموزوم استسو یا یو بور اضافه سو، په دې کې چې دی مکمل ټول ډلې ته سټ ته چې کیږي داخليږي، مثال درې ان او یا هم څلور ان رازي. او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول ست مثال عمومي دوه ان دوه ای چې د هغو شکیش سو چند درجه، چې د خپل په دغه دوه ډول دی چې ترایپلویډي او تیټراپلویډي. ترایپلویډي چې دی هغه درې بش پر سټونه، او تیټراپلویډي چې دی هغه څلور بش پر سټونه پکې رامنځته کیږي، چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي، زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي. همدارنګه په نپاتات کې چې دی ډېر عامه ده او د ودی لپاره ګټوره ده. دوی چې دی خپل په منځ کې د ان پی وی ډي او د پولی پی وی ډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري. ان پی وی ډي چې دی د کروموزومونو په شمیر کې جزوالي ډېر کمښت یا ډېر شتزي، او پولی پی وی ډي چې دی هغه د کروموزومونو په سټ کې بشپړ زیاتوالی راځي، چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سره. د پولی پی وی ډي او جی دغه د ان پی وی ډي وروسته رازوم را تاسو لور ته ورته د وینې کموالی ناروغي وایو، چې دا عموما په افریقایي تور پوستکو کې په ډیرو کسانو کې دا رامنځته کیږي، چې مثال د دې بې نظمي د پاره هیتروزایګوس دی. او دغه د ویني کم اصلي حالت دی هغه د ډیسک په بنه ده کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي د سرو کرویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړشت اخلي یعنی د ډیسک د شکل څخه او قوس شکل تاوري چې په دې سره د دوی د ویني د کموال څخه مخامخ کیږي او د دوی ویني چې دی هغه مثال په ویني کې د نسجونو کې اکسیجن لس رسیږي چې په دې سره د ویني رګونه په خپل منځ کې چکیږي بندیږي چې دا خپل د مختلف شدید دردونو لامل ګرځي او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي چې مثال یواز د ویني کموالی نش پکښ ښکار کیږي او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدی ډیره کم ده ځکه چې ملاریا په مقابل کې چې لري مقاومت لري دا اوس موږ ساسي د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د میوټیشن تعریف کړی او ووایاست چې په څو ډول دی دویم د کروموزومونو میوټیشن په څو ډول دی واضح کړی اخري سوال لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړی ستاسي ټول د توجه څخه نړۍ مننه